شمشاد زادران همکار ما در بخش تکنیک، حالا دقیقا ساعت 8 صبح با وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدین ساروان صاحب.
دیر مننه نعیمی صاحب. قدرمونو اوریدونکو تاسیست هم سلامونه. په دې خبرونه کې به واوري چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې دوام لري او ویل کیږي چې دواړو خواوو په خبرو کې پرمختګ کړی. د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې دوام لري. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه له طالبانو سره د موافقې په اړه خبره شوې راپورونه ردوي. د اسرائیل پوځوي هوایي ځواک د سوریې په خاوره کې برید وکړ، څو له ایران سره تړلي وسلوال ځواکونه د اسرائیل په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونه کړی شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو ترتیر ماخوستنه خبري وکړې. د دوی خبري پرون ماسپخین پیل شوې وې. دواړو خواوو په دوحه کې د امریکا شق آشنا رادیو خبريال ایوب خاورین ته ویلي چې پر اکثرو مواردو توافق شوی او د مذاکرو نه هم دور شای په دو یا درې ورځو کې پای ته ورسیږي. خاورین له دوحې ازادي رادیو ته وویل
ترتلې دې چې چا نو مواکلم خو شای په دو درې غونډو کې تمات ورشي چې په درې غونډو کې کېدای شي په یوه کې موشي کېدای شي دا یو غونډه ټوله ورځ ونیسي په درې غونډو کې کېدای شي دا موږ دواړه لوري نتیجې ته ورسیږي.
له بل خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد غواړي چې له دوحې څخه کابل ته روان شي. یو شمیر معتبرې نړیوالې رسنۍ په واشنگتن کې د سرچینو په حواله وایي چې امریکا هڅه کوي چې د سولې موافقه د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې وشي. مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د سولې موافقه به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې لاسلیک شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هغه راپورونه رد کړل چې ګنی د طالبانو له سیاسي استازو سره د انتقالي یا موقت حکومت د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون شنبه په یو ټویټ کې لیکلي لکه څنګه چې د طالبانو ویاند ویلي موږ د لنډمهالي حکومت په اړه نه یو شخېدلي. العربیه خبري آژانس او د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د الجزیرې تلویزیون په حواله داسې راپورونه پرون خپاره کړل چې په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ په افغانستان کې د یوه موقت حکومت پر جوړولو خبرې شوې دي. خو خلیلزاد د دې خبر د ردولو تر څنګ ولیکل د حکومت بحث د افغانانو دی، هغوی به په بین الافغاني خبرو کې پریکړه ورباندې وکړي. د وسلوالو طالبانو ویندوی هم پرون رد کړ چې ګنې د موقت حکومت په اړه بحث شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس پر انتخاباتو او د سولې لپاره پر هڅو د بلخ له دولتي چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره خبري کړې دي. جان باس پرون شنبه بلخ ته تللی و. هغه پر ټویټر لیکلی چې په بلخ کې د امریکا پر دې ژمنه ټینګار کړی چې د افغانستان د کړکیچ د دایمي حل لپاره به افغانان خبرو اترو ته هڅوي. د امریکا سفیر په یو بل ټویټ کې لیکلي واضح ده چې د نور افغانستان په څیر په بلخ کې سوله خلکو ته لومړیتوب لري. جان باس لیکلي چې د انتخاباتو په اړه هم د ولایتي شورا له استازو او د انتخاباتو د چارو له څارونکو سره خبري کړې دي. د کندهار والی حیات الله حیات وی په افغانستان کې د سولې لپاره د اجماع پر جوړولو غونډه شوې ده. هغه پرون شنبه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په غونډه کې د کندهار د خلکو یو شمېر استازو او د افغانستان د جنوب لویدیځ زون لپاره د ناټو د خپل ملاتړ ماموریت قمندان جنرال مایلز برون ګډون درلود. ښاغلی حیات وویل
دغه درې طرفه چې د افغانستان حکومت ده، د افغانستان سیاسیون او خلک دي او نړیواله ټولنه ده، دو باید د یو ګډ قوي دریځ نه د سولې خبرو اترو ته داخل شي تر څو وکولای شو په تیرو اتلس کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې مونږ کړې دي هغه ځای نه شو.
د کندهار والی همدارز ویل چې د دوی هدف له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پیاوړي موقفه ګډون دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت د دیموکراسۍ او د دفاع پر مؤسسې او د دیموسې پر مشر بندیزونه ولګول. د دیموکراسۍ او د دفاع سازمان له واشنگټن فعالیت کوي. ایران ویلي چې د مؤسسې د ایران پر ضد بندیزونه او اقتصادي تروریزم ته وده ورکړې ده. د ایران د نیمه دولتي خبری آژانس فارس په ګډون یو شمیر ایرانی رسنیو پرون شنبه د ایران د بهرنی چارو وزارت یو بیان خپور کړی چې په هغه کې ویل شوی د دیموکراسۍ او د دفاع مؤسسه او د هغې ادارې مشر مارک دوبینټس د ایران پر ضد کمپاین کړی، دروغ خپره کړی او قصدن د ایران مهمو ګټو ته تاوان رسولی دی. د دیموکراسۍ او د دفاع مسله واشنگټن په کلکه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اتمی موافقې مخالفت کاوه. د اسرائیل پوز وای هوایی ځواک د سوریې په خوره کې برید وکړ څو له ایران سره تړلي وسلوال ځواکونه د اسرائیل په خوره کې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونکړی شي. په همدې حال کې د ایران له ملاتړه برخمن د لبنان د حزب الله مشرانو نن یک شنبه سهار وویل چې یوه اسرائیلي بی پیلوټ الوتکه په بیروت کې ولویده او بله د حزب الله مرکزونو ته نږدې په هوا کې وچاودېده. د اسرائیل جنگي جټ الوتکې پر لپسې د لبنان په فضا کې ګرځي او په ځلونو د لبنان د هوایی قلمرو لاري په سوریه کې پر یو شمیر هدفونو حمله کړې دي. د اسرائیل پوسټ په سوریه کې برید سم دستي تایید کړ ویل چې الوتکو یې د اسرائیل په شمال کې د ایران د قدس ځواک د بی پیلوټ الوتکو د حمله د مخنیوي لپاره یو شمیر هدفونه وبشتل. او په هنګ کنګ کې پولیس ویل اعتراض کوونکو سره د تیر شپې په خوډب کې نه وشتنه نیولې دي. ټاکل شوی دی چې نن یک شنبه نورې مظاهرې وشي. مظاهره چان بشپړه ولسواکي او د چارواکو استعفا غواړي. په نیمه کورواک هنګ کنګ کې مظاهرې یولسونه پخوا د دې غوښتنې لپاره پیل شوې چې حکومت د چین مرکزی دولت ته د نیول کېدونکو کسانو د سپارلو لایحه لغوه کړي، خو وروسته د فعالانو غوښتنې زیاتې شوې چې په نتیجه کې خلک په پراخه پیمانه کوڅو او واټونو ته راووتل او پیکینګ د مظاهره چانو د غلي کولو لپاره د مداخلې خبرداری ورکړ. دا اعتراضونه له 1991 میلادي کال راهیسې چې بریتانیا هنګ کنګ چین ته بیرته سپارلې تر ټولو پراخ کړکیچ دی او د چین د کمونیست ګوند واکمنانې له لوی سرخوږي سره مخامخ کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. په دوه کې د افغانستان د سولې خبرې دوام لري. ویل کیږي چې دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوې.
دا چې څومره پرمختګ شوی ده په دې باندې دواړه نوري وایي ډېر زیات پرمختګ دی. تاسو دوه درې غونډې کې د دواړه نوري او نتیجې ته ورسېږي.
د امیر روغتیا وزارت وایي په یو شمېر نامنو سیمو کې روغتیايي مرکزونه بند شوي دي.
اختیاری مرکزونه چې دی کستم هغه تړلې چیرې مریض پیدا سي مرکز چې مړه د مرکز را رسور ور هغه مریض ډیر مرضیه لږه خو ډیر مشکله سي ورته.
په غزنی کې اکثره شونځي ودانه نه لري. د هلمند دینی عالمان کمپیوټر او انګلیسي ژبه زده کوي.
د علماء چې دی د دوی لپاره د انګلیسي په دغه خاطر مهمه ده چې دوی هر څه کولای شي، د انټرنیټ لارې دوی معلومات ترلاسه کړي، په انګلیسي کې بلدیت ولري، دوی ډیر په مختګونه کولای شي.
د دې نور موضوعات او ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ په ویبپاڼه کې مو مطالب لوستلایم شئ او د رادیو خبرونه اوریدئ شئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په خطر کې د طالبانو او د امریکا د استازو خبري دوام لري او ویل کیږي چې دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوې دي. په عین حال کې د په افغانستان کې د امریکا سفیر بلخ ته تللی او په دغه ولایت کې ویلي دي چې امریکا د سولې او انتخاباتو په برخه کې له افغانانو سره مرسته کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جامباس ویلي چې انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو امریکا ته په افغانستان کې سوله تر هر څه لومړیتوب لري، ځکه سوله د افغانستان خلکو ته تر هر څه لومړیتوب لري. جامباس دا خبرې پرون په بلخ کې کړې دي. جامباس په مزار شریف کې خبریالانو ته وویل چې هر ورځ له افغانانو سره خبرې کوي او له هغوی اروي چې سوله غواړي. جانباس ویلی موږ سخته هڅه کوو چې د افغانانو لپاره دا موقع پیدا کړو چې سره کښېني، خپل اختلافونه حل کړي او د سولې داسې یوه پایداره موافقه وکړي چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. خو که داسې و چې د سولې د جوړجاړي لپاره کافي پرمختګ نه و شوی، موږ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر 28مه چې د میزان لشپژمې سره برابره نیټه ده پلان شوې دي. جامباس پرون بلخ ته تللی او د هغه ولایت له والي اسحاق رهګوزر سره یې کتلي دي. د بلخ والي ویلي چې د انتخاباتو د وخت له رانږدې کېدو سره وسوالو طالبانو حملو ته شدت ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا جامباس ویلي چې امریکایي ځواکونه به تر هغه وخته چې ټول امنیتي ګواښونه له منځه ولاړ سي له افغانستانه ونوځي. نړیوالې خبری رسنۍ په واشنگتن کې د سرچینو په حواله وایي چې د امریکا متحد ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې توافق د سپتمبر لومړۍ نیټې پورې نهایي شي. د رپورټونو په حواله تر هغه وروسته به د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. طالبانو تر اوسه نه ده منلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي، خو ویلي دي چې له داسې پلاوي سره به چې د افغانستان د ټولنې استازیتوب کوي خبرې وکړي. په دوحه کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې له کابله د خبرو لپاره د پلاوي د اعلان په تمه دي. خاورین وویل حتی داسې ویل کېږي چې د سولې د موافقې اعلان هم شایي د کابل د پلاوي اعلان ته وځنډول سي. په دوحه کې پرون د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت د استازو او د طالبانو د سیاسي دفتر مذاکرې تر ماپښین وروسته پیل شوې. په دوحه کې وی امریکایي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون پر دې چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر څرنګه کمولای شي پریکنده بحثونه شوي دي. په دوحه کې سرچینې وایي چې هر ډول موافقه به چې نهایي شي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، روسیه او د ملګرو ملتونو د سازمان د استازو په حضور کې اعلانېږي، خو د موافقې د اعلان ځای نه دی دقیق شوی. په دوحه کې د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو ویلي چې زلمی خلیزاد به له دوحې کابل ته ولاړ سي. د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو دا هم ویلي دي چې شاید د سولې موافقه په دوحه کې اعلان نسي او شاید د دې لپاره کابل، اوسلو یا واشنگتن وټاکل سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اته بجه او 12 دقیقې شوې. ازادي راډیو اوري د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د هیواد په ځینو ناامنو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوې دي. د دې وزارت سلاکار هدایت الله ستانگزی ازادي راډیو ته وویل چې د وضعیت له عادي کېدو سره به دا مرکزونه بیرته فعال شي. د دې موضوع په اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان په کلي او لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونه تړل کېدو د دغو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره اړ شوي چې د درملنې لپاره د ولسوالیو یا ښارونو روغتونونو ته لاړ شي. د وروزګان ولایت د چارتوی د سیمې اوسیدونکی رحمت الله ازادي راډیو ته وایي
روغتیایي مرکزونه چې دي کستم هغه تړلي دي. موږ د دې ستونزو سره مخ یو، وروره که زموږ چیرې یو مریض پیدا سي موږ لاسرسی نسو کولای، که زنانه مریض که مردانه مریض چیرې چې موږ د مرکز را رسوو وروره هغه مریض ډېر مریضي لږ خو ډېر مشکله سي ورته.
رحمت الله له حکومت او په تېره د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې په ناامنو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو امنیت ټینګ کړي چې د ناروغانو ستونزو ته رسیدنه وشي. یوازې رحمت الله نه دی چې په دې اړه له ستونزو شکایت کوي، بلکې د ناامنو سیمو ډیری اوسیدونکي ورته ستونزې لري. د کونړ ولایت د درای پیچ اوسیدونکي زبیر صافی وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله د ده یو خپلوان د کلینیک په لاره کې ومړ.
تر څو چې موږ د دانګام کلینیک ته هغه راوړو هغه کلینیک بند و. کلینیک بند و چې د اسمار کلینیک ته مرسو هغې په لاره کې ساور کړل.
د هغو کلیوالو چې په سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي وایي په دغو مرکزونو کې روغتیایي خدمتونه کم دي، خو تړل کېدل یې ستونزې لا پسې زیاتوي. د هلمند د ولایت اوسیدونکي محمد کریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نامنۍ له وجې په روغتیایي مراکزو باندې منفي تاثیر غورځېدلی ده چې په زموږ په ډیری کلینیکونو کې اوس نه مراجعین شته او دا سیمې هم شته چې کلینیک یوازې په نوم ده.
دا اندېښنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2019 کال له پیله تر اوسه د ناامنیو له امله په بیلابیلو سیمو کې 111 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې د ناامنیو له امله د هلمند، کندهار، کونړ، پکتیا، زابل او ارزګان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ډېر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي دي. د دغه وزارت سلاکار هدایت الله ستانکزي آزادي راډیو ته وویل
د جګړې پر مهال په کونړ، کندهار او یا په جنوب ختیځو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه د دوه یا درې ورځو لپاره تړل کیږي، خو کله وضعیت بدلیږي دغه مرکزونه بیرته فعالیږي. دا 111 مرکزونه چې تړل شوي په بشپړه توګه ناسمه ده.
د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې اوس په ټول افغانستان کې سباندې 3000 روغتیایي مرکزونه فعال دي. مخکې له دې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه د روغتیایي مرکزونو په نښه کېدو اندېښمنه کړې وه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د هلمند دینی عالمانو ته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړه ورکول کیږي. دینی عالمان وایي د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کولو ته لیوالتیا لري. د هلمند چارواکي هیله لري چې د انټرنیټ او پرمختللي نړۍ سره د دینی عالمانو نښلول به په دینی او مذهبي برخو کې سوی تفاهمات لري کړي. له هلمند د الیاس دای راپور.
په یو تور زیرخانه کې د سلو په شاوخوا کې دینی عالمان او د نجدي جماعتونو ملای امامان ناستي انګلیسي زده کوي. دا شاید په لشکرګاه کې په ډلهیز ډول د علماو دپاره د انګلیسي ژبې او کمپیوټر لومړی ټولګی وي. که څه هم دا کار د توحید په نوم یوه خصوصي انجو پر مخ وړي، خو مالي ملاتړ او لګښتې د حکومت لخوا کیږي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د دغه کورس په اړه رسنیو ته وویل، د ټکنالوژي او پرمختللې دنیا سره د دینی او مذهبي برخې پرته پاسله باید له منځه یوړل سي چې دینی عالمان وکولی سي ساده او اسانه د خلکو پوښتنو او غوښتنو ته ځواب ووایي.
علماو دپاره چې نننۍ زموږ علمان باید ارسي عصري ټکنالوژۍ سره آشنا شي، د هغې دپاره د کمپیوټر او نور برخو دپاره هم یو کورس جوړ شوی انګلیسي او کمپیوټر، چې دوی هم باید په ملي او بین ملي سطحه د کمپیوټر او د انټرنیټ او د دې له لارې وکولی شي د دنیا اسلامي ملکونه او د اسلام پاک له معلوماتونه هم داسې نور د دنیا پاک له معلوماتونه ترلاسه کړي او بالاخره او په ښه صحیح صورت سره خپل جامع کې د تطبیق لپاره کوي. دا هم شروع شوی.
توحید خصوصي انجو په خاطر دی هم د تعلیم په برخه کې د هلمند د خلکو بلابل کشرونه په خاص ډول پیغلي او ځوانان روزلي دي. دلته راغلي دینی عالمان وایي د انګلیسي زده کړه به د دوی سره مرسته وکړي چې د پرمختللې نړۍ د علماو تیوري او لیکنې ولولي او بیا یې د خلکو د عامه پوهاوي دپاره نور ژبو ته ترجمه کړي.
د علم څخه پاتې کیدل او ناپوهي دې ته زمینه مساعده کړې وه چې خلک د کمپیوټر او انګریزي سره آشنا نه وه چې هغوی د کمپیوټر او انګریزي درس ووایي. اوس چې دا زمینه برابره شوې ده نو دا ډېر ښه فرصت دی د علماو دپاره چې هغوی د کمپیوټر او انګریزي درس ووایي تر څو په خپلو روزنیزو چارو کې ورڅخه استفاده وکړي.
بل بیا علما چې دي د دوی دپاره د انګریزي په دا خاطر مهمه ده چې دوی هر څه کولی شي چې د ټکنالوژي یا انټرنیټ لارې دوی معلومات ترلاسه کړي. په انګلیسي کې بلدیت ولري دوی ډېر پرمختګونه کولای شي او د افغانستان ډېر په ګټه دي.
یو بل ډېر مهمه مسله دا ده چې په وروسته پاته او ناامنه ټولنو کې ډېر وخت د دینی مدارسو مسؤلین او یو شمېر دینی عالمان د ټکنالوژي او ورسره جوخت د انګلیسي ژبې او عصري علومو د زده کړې سره مخالفت کوي. که څه هم د لشکرګاه نږدې ولسوالیو زرګونو ځوانانو په شخصي او دولتي کورسونو کې انګلیسي او کمپیوټر زده کړي او بیا په عادي ژوند کې ترې استفاده کوي، خو د دینی عالمانو لپاره د انګلیسي پر اهمیت چې ډېر کم یې زده کړی ده شیخ سید یونس موسوی راته وویل.
جهان کنونی امروز به صورت یک دهکده از نظر ارتباط بین المللی در آمده و مهمترین وسیله ارتباطات در دنیای کنونی زبان است و اون زبان انگلیسی است و تکنولوژی مدرن امروزی هم بیشتر با امی فرهنگ با امی زبان عیار شده است. لذا برای کسانی که میخواهد برای وطن خود خدمت بکنه و ارتباطی با دنیای خارج و بین المللی داشته باشه نیاز به این داره که وسیله ای ارتباطات بفهمه. وسیله ای ارتباطات امروز انترنت است، تکنولوژی امروزی است، زبان است.
په هلمند کې که څه هم د لوړو زده کړو په موسسو کې د دیني علومو پوهنځي او جلا جلا ټولګي سته چې د عصري دنیا کتابونه هم پکې لوستل کېږي، خو په فارغینو کې دغه کسانو شمیر چې انګلیسي هم ورسره زده کړي وي صفر ته رسېږي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
په غزنی کې تر نیمایي زیات ښوونځي ودانۍ نه لري او په دې ولایت کې یو ولسوالی یعنی ناوا یوازنی ولسوالی ده چې هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې لا هم د 1415 بابا ښوونځیو له جملې څخه 215 پیته ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په دوبی کې سره لمر او په ژمی کې شنه یخته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د تیر 1499 کال په وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له ژمنې سره سم چې ګویا په ټول هیواد کې به 6000 ښوونځي جوړوي، خو په غزنی کې د دغه ښوونځیو د برخې ژمنه لا هم نه ده عملي سوې. د پوهنې چارواکي وایي د دغه ښوونځیو له جملې څخه په غزنی کې 1400 بابا پروان 1499 کال او پاته 1400 په پراتلون کې 1499 کال کې تکمیلېږي، خو 1400 به به برخلیک پاته وي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه 1400 بابا ښوونځیو له جملې څخه د ودیر ښوونځیو د جوړونې چارې پیل کړې دي. ازادي راډیو ته وویل امید لري چې د پاته اتیا نورو کار هم په دغه میاشت کې پیل شي.
تعمیرات نه لري او درې سو شپېته تعمیرات لري. سنبولې میاست کې چې شپږم میاست ځم په دې کې د ټولو پروپوزلونو بودیجه باید غزنی ته انتقال وکړي او په راتلونکي درې میاشتو کې باید ټول مکاتب تکمیل شي. فعلا نه و درس کار لاندې دي، ولې د موږ امید ده چې باقي نورې چې د اتیاو په شاوخوا کې پروژې پاتې دي د هغو هم بودیجه انتقال وکړي. په دې میاشت کې او په درې میاشتو کې هر څه عاجل باید تطبیق شي. په دې کې اولویت د انجینو مکاتبو ته ورکړ شو.
که انصار د دغه ښوونځیو زیاته برخه د انجینو لپاره یادوي، خو په اوسني وخت کې د غزنی په څوار لس ولسوالیو کې د انجینو د زده کړو بهیر یو مخ په ټپه ولاړ دی. بل لور ته بیا د غزنی ولایت ویاد محمد عارف نوري وایي د دغه ښوونځیو د دیرشو ودانۍ د بشپړېدو په حال کې دي، خو د پاتې نورو د موقعیت په اړه ځینې جنجالونه دوام لري.
پاتې ښوونځي دوه مشکل لري. یو مشکل دا ده چې په ځینو ساحو کې تر اوسه پورې د ځمکې مسله نه ده پاکه شوې چې د معارف ملکیت ته داخله شي، وروسته د هغې باید موږ په هغو باندې کار وکړو. په ځینو نورو ساحو کې خلکو ترمنځ خپلمنځي اختلافات شته، د ودانیو پر رغولو شي. یو کلی وایي چې دوی ته په رژدي ساحه کې باید ورغول شي او یو کلی وایي چې دوی سایته. نو دغه اختلافات د سبب شوی دی چې تر ډیره پورې په اکثریت ودانیو باندې کار نه دی شروع.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ځای کې د ښوونځیو د ودانیو نه جوړول د پوهنې په برخه کې د مور او میرې سلوک یادوي. رحمت الله مرجان خیل په دغه برخه کې په سات د چارواکو بې غوري او د خلکو نه لیوالتیا د نه جوړېدو لامل نه شي.
نمړای خو پړه باید په چارواکو ورواچول شي. په دوم قدم کې خلک بیغوره دي، باید پړه په خلکو ورواچول شي، ځکه باید د خپل حق وختون کې ووسی. یو لامل یو لوی دلیل دا ده چې دوی غواړي چې فساد ته په دې کې لار هواره کړي، غواړي چې په دې کې پیسې ځانته ووهي. مثلا په یو مکتب باندې 100,000 افغانۍ لګیږي، دوی غواړي چې 15,000 باندې ولګي، 15,000 په جیب کې واچي، ولا خلک ورسره جوړجاړی نه کوي.
غزنی هغه ولایت ته چې ځینې ولسوالیو د ښوونځیو 100% ودانۍ لري، خو ځینې په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ ودانۍ نه لري چې ناوه ولسوالۍ د یادولو وړ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمو شخص ازادي راډیو اوري. وس هم سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین له بریتانیا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بریتانیا د پخوانی افسر سایمون ډیګنز خبري راخستې چې ویلي دي له بریتانیا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه له افغانستان سره زموږ د اوږدې مودې تاریخ او د دې هیواد په وړاندې مکلفیتونه راپه یادوي. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان تیره اونۍ د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه په دا سال کې ولمنځله چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې پر یوه موافقه مذاکرې روانې وې. په لیکنې کې دغه موافقه په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د شکیلتیا د ختمولو لپاره تړون ته ورته بلل سوې ده. د لیکوال په باور که څه هم پخوانی شوروي اتحاد له هغې جګړې چې دوی بایللې وه نه هیلی سوی و، خو په 1990 میلادي کال کې د خپلو جنګي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره مذاکرې وکړې او خپله یوه ډله پوځیانې له افغانستانه وایستل. د ګارډین په لیکنې کې لولو درې کاله وروسته د غرب د فشار په نتیجه کې د شوروي اتحاد همکار پوځیان هم له افغانستانه ووتل او تر دې دوه کال وروسته بل اخره د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله رژیم ړنګ سو. اول مجاهدینو بیا وروسته په 1994 میلادي کال کې طالبانو ته لار پرانستل چې واک ته ورسیږي. د لیکوال په باور که څه هم تاریخ به په عین شکل بیا تکرار نسی، خو بیا هم آینده هیله بخښونکې نه ښکاري. په لیکنه کې اټکل سوی چې بالاخره به احتمالا غرب، لکه څنګه چې پخوانی شوروي اتحاد په 1992 کال کې اقدام کړی و، له افغانستانه خپل پوځیان وباسي. کړاو به افغانانو ته پاتې وي چې د تیرو دیرشو کلونو جګړه یې زغملې او په تیرو څو کلونو کې یو څه پرمختګونه لیدلي او دغه پرمختګونه په خطر کې اچول کیږي. د لیکوال په عقیده راتلونکي څو کلونه به د افغانانو لپاره له چیلنجونو ډک وي، خو لیکوال ټینګار کړی چې لویدیځ په ځانګړې توګه برېټانیا باید د افغانانو تر څنګ ولاړوي. له امریکا خبرېدونکي اونیزې واشنگټن اگزامینر په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په تړاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې په بهرني پالیسي کې به یې امریکا لومړیتوب لري، خو لیکوال پوښتنه مطرح کوي چې دا پالیسي به کله عملي کیږي. په لیکنه کې لولو تر دې بل غوره وخت نشته چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره خپله هغه ژمنه چې له اوږدې مودې راهیسې تکراروي عملي کړي. د واشنگټن اگزامینر اونیزې په لیکنه کې په افغانستان کې روان 2019 میلادي کال د امریکایي پوځیانو تلفاتو ته هم اشاره شوی چې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو زیات ګڼل شوي دي. تیر اونۍ په افغانستان کې د دوو امریکایي پوځیانو تر وژل کېدو وروسته روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته ورسېد. د لیکوال په باور ولسمشر ټرمپ له لسو کلونو راهیسې په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کړی دی. ډونالډ ټرمپ د ناپایو جګړو او د نړۍ د پولیسو په توګه د امریکا د رول د ختمولو ژمنه په وار وار کړې ده. دا خبرې هم د کاندیداتوري پر وخت او هم د خپل ولسمشرۍ په دوره کې کړې دي.
و سم یو نړیواله موضوع، د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشانو په فرانسه کې پرون شنبه غونډه پیل کړه. په دې ډله کې د روسیې د بیا غړیتوب لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز او د ایران اټومي پروګرام د غونډې د بحث اساسي مسایل ول. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک پرون په فرانسه کې د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې اوسمهال د پخوا په پرتله د دې لپاره چې روسیا له دې ډلې وتلې وي زیات دلایل موجود دي. روسیا په 2014 میلادي کال کې چې په غیر قانوني ډول یې د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه، له دې ډلې چې هغه وخت د نړۍ د اتو وسترو صنعتي هیوادونو ګروپ بلل کېدله وایستل شوه. روسیه د کریمیا له اشغال سره سم د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګېدل او تر 10,000 زیات اوکراینیان په دې جګړه کې ووژل شول. ډونالډ توسک وویل چې یو کال مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ وړاندیز وکړ چې روسیه په دې ډله کې ګډون ته راوبلل شي، په زغرده یې وویل چې د روسیې له لوري د کریمیا اشغال قسمن د توجه وړ و، خو دوی په هیڅ شرط له دې منطق سره موافق نه شي
کولای.
ډونالډ توسک وویل کله چې د دې اټکل بحث کېږي چې روسیه به میز ته رابولو، زه غواړم ووایم چې لومړی هغه دلایل لا هم سم دي چې روسیه یې له مخې شړل شوې وه. بله خبره چې ډېره مهمه ده دا ده چې نوي دلایل شته، لکه په آزاف سمندر کې د روسیې نوي تحریکات مېزه کارونه. د توسک اشاره د روسیې له لوري په آزوف سمندر کې کریمیا ته نږدې په غیر قانوني ډول د اوکراینی ماڼوګانو او بیړیو نیولو ته وه. د اروپایي شورا مشر وویل چې د روسیې پر بیا غړیتوب د خبرو پر ځای به غوره وي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو بلې غونډې ته د اوکراین جمهور رئیس ور وبلل شي. د جرمني، فرانسې او برېټانیې حکومتونو هم د دې اونۍ په پیل کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته د روسیې د بیا ګډون له نظر سره مخالفت وکړ.
اوس هم ستاسي ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم ډاټا سواتل شمیرې له لارې مو راسته ولیدي. حمیده اتله له غزنی ولایت لیکي، انتخابات او سوله دوی جلا پروسې دي او بغیر له انتخاباتو نه چې نتیجه یو منتخب حکومت دی جامع سوله ناممکنه ده. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په قطر کې د سولې د خبرو روانو مثبتو پایلو ته پتمه یو. داود غنمرنګ له زابل لیکي پاکستان د کشمیر مسأله له هرې خوا له افغانستان سره تړي او په همدې خاطر د افغانستان په خاوره د ټولو اصولو خلاف توغندوی بریدونه کوي. نوریا سلطانی د زابل د شاجوی لیکي طالبان د پاکستان لاسپوتیا او اختراع شوی ډله ده او اوس د سولې د خبرو په بهانه په افغانستان کې د پاکستان مخ ته لار هواروي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي موږ د سولې روانو خبرو ته خوشبین یو، لومړی دی اوربند وشي. مسعود له زابل که طالبان او امریکایان جوړ وکړي باید ژر تر ژره بین الافغاني خبرې وشي، کنه جګړه نور هم تودیږي. فضل کریم درویش له پکتیا له ځاتیاریو بلی کې ختم چې ځوانان شي بیا خو مراد سولې کرازی نو دادې ورسېدي. راز محمد ریاس له زرغون کلی څخه لیکي کچېری بین الافغاني سوله ونشي نو ډېری ویني به د اوس په شان بهیږي. مهمه بین الافغاني سوله ده نه بین المللي سوله. او یو بل اوریدونکی محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه ډېره